که دقت وکړل چې ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایي عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپو باری عارض و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې او اوس هم قدرمنو اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او د یو کلیج زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د اصول لپاره د دوی یو مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره له طالب استازو سره هم وګوري. طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنو داعش وسلوالو په ګډون نهه اویا تنه وسلوال وژلي او څلېرش نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د علومو اکاډمي او کابل پوهنتون په کوربتوب د خوشحال خان خټک په مناسبت په اړه د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې څلور ورځنی علمي سیمینار پیل شو. د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادیر ولایت کې د الشباب له سختریزي ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وشلي. او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د بهیر مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او تاسو د خبرونو لنډیز واوري د قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
نن د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې سیالیو کې د بیلابیلو هیوادونو د بایسکل ځغلونې ولایتي پیاوړو لوبډلو ګډون کړی. د دغه فدراسیون څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته رسیدلي او دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري سیالۍ ترسره کوي. فدراسیون زیاتوي چې بایسکل ځغلونې په دې سیالیو کې به غوره او تیز لوبغاړي د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د فوټبال د اتلانو جام سیالیو اتلولي د هرات سرخپوشان لوبډلې وګټله. د اتلانو جام سیالیو په پایلوبه کې د هرات د سرخپوشان او د کابل د سرې میاشتې لوبډلې تیره ورځ سره مخ شوې چې دا لوبه د سرخپوشان لوبډلې د پینالټۍ وروسته د سرې میاشتې لوبډلې ته د پنځو د دریو پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې. بلجیم د لومړي ځل لپاره د هاکي نړیوال جام وګاټه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې د هندوستان په بونیشور ښار کې پیل شوې وې. تیره ورځ د بلجیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د پایلو بې دغې مهمې سیالۍ ته د بلجیم تر څنګ د نیدرلینډ لوبډله رسېدلې وه، خو د پینالټي په شوټونو کې لوبه د بلجیم په بریا پای ته ورسېده. د هاکي په نړیوال جام دغو سیالیو کې شپاړس لوبډلو ګډون کړی و.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له خوست څخه ولسی جرګې ته یو شمیر معترضو نومندانو نن د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. دوی وایي تر څو چې د حکومت یو باصلاحیته پلاوی د دوی د شکایتونو د اوریدو لپاره خوست ته ورنشي، نو دا اداري کمپلیکس به چې د والي دفتر او څلوېښت تقریبا څه باندې څلوېښت ریاستونه او ادارې پکې دي، دا به بند وي. د معترضانو پرون هم د خوست ګردیز عمومي سړک د ترافیکو پر مخ بند کړی و، خو دوی وایي چې د خلکو ستونزو ته په پام سره دا لاره بیرته پرانیسته. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې نوماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمې درولې دي او په یادو خیمو کې نوماندان او د دوی یو شمیر پلویانو توشکې غوړولي او وایي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د څېړلو لپاره ځانګړی پلاوی راونیلیږي، د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې یو نومان عبدالبصیر حقمل آزادۍ راډیو ته وویل
خوست کې هغه نوماندان چې دوی سره ظلم شوی دی، هغه غوښتنه چې موږ کمیشنونه کړې وې، نو هغه غوښتنه دوی لسرسای ونه که دوی نو په خاطر موږ لارم بند کړه او نن رغلی موږ د خوځې ادارې کمپلیکس ټول مخه وتړلې په دې کې موږ تحسن خیمه ولګولې ان شاء الله رحمان دا به تیرې پر د خیمه کې دلی تر څو پرې چې دغه ولس غاګ تر مرکزی درې پر نیو رسیدل مرکزی درې دلته پلاوه نیو رسیدل هر یو سند وای وای موږ سره نیو شمیرلې
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد زای هم وای چې په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې په بشپړ ډول بندي دي او تر هغه به بندي وي چې د دوی غږ واوریدل شي.
د خوست د اداري کمپلیکس مخې ته دولتي ادارې په کامله معنا سره بندي او تر هغه به بندوي تر څو چې زمونږ غږ وانه وریدل شي. تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رائے په شفاف ډول ونشمیري، هغه شکایتونه چې دوی تسپارل شي وو او مستند وو او په هغه کې پاکستانی اتباعو د مشخصو کاندیدانو د لپاره رائے اچولې وي، هغه باطل اعلان نه کی، بایومټریک له بایومټریک پرته رائے څخه جدا نه کی، تر هغه به زمونږ دا مدني حرکتونه دوام لري.
بلخوا د خوست د والی ویان طالب منګل وای چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترض نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. د ول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کی
مونږ پټاکنو کې د مداخله حق نه لرو، خو د مشترک مجلس په پایله کې چې د دوړو کمیسیون مسولینو په کې برخه درلوده تقریبا یو تفاهم ته رسیدلی یو او همدا شان اعتراض کوونکو سره د خبرو او د موضوع د حل په مخه یو پلاوی هم ګمارل شوی. دا چې نوماندانو د اعتراض خمی وهلي دا د دوی حق دی، خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلې د حل او قانوني لارې نه.
د یکشنبې په ورځ د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویلي ول چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته، خو که د ټاکنو مرکزي کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري. بل لوري ته یو شمیر کتونکي هم په دې نظر دي چې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو ته په کتو دي یا د مشکلاتو ته قانوني حل لارې وموندل شي. نږدې څلور کاله وړاندې په خوست کې په همدا ډول یو مدني حرکت ځانمرګی برید شوی و چې اتلس کسان پکې وژل شوي او تر اتیاو ډیر پکې ټپیان شوي ول.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی ټولې لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي دي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل ستونزې شته، خو همره نه چې د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو او اصولو او پروسیجرونو خلاف وي دوی ملاتړ نشي کولای. اجمل تورمان له کابله راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا منی چې د میزان د میاشتې د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا منی چې د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه بي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسیون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد یې هم خیالي وي.
ښاغلی ابراهیمي وایي چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه دا وړاندیز کړي. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل و. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي، دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولای. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې خصوصي بیر شک چې موږ هرکلای کوو، ول کوم کار چې د اصولو د قوانینو او د پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولای چې دغه صفات او ستاینه وکړو. تاسو دغه د پارلماني ټاکنو په دغه ټول بهیر کې تاسو وګورئ، یعنی بې له دې چې د خلکو مشارکت، ګډون، باور هغه د ستاینې او مثبت ټکي وو، همدارنګه د هغه امنیتي هڅو چې موږ یې ستاینه کړې ده، نور په اصولو کې د مدیریت بحث موږ ویلي چې ناکامه وو.
ښاغلی رشید د رسنیو کمیټې په ځان سره جوړیدل د استخدام په لړۍ کې جنجالونه د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ابهام د کمیسیونونو لخوا یو د بل په کار کې مداخله د پچاچونې په برخه کې فساد د څارنې په برخه کې په خپل وخت د معلوماتو نه شریکول او ګڼو نورو ستونزو یادونه هم کوي. نوموړی وایي که څارونکي بنسټونه له دې ټولو ستونزو سره سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو ستاینه وکړي خپلواکي به یې تر پوښتنې لاندې راشي او خلک به یې له یادو کمیسیونونو سره په لاس لرلو تورن کړي. د یادونه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کړنې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا هم انتقاد شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړې لیکونه غندلې دي چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې ده. په پریکړې لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی په وژلو په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه هم شوې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شمې پورې په یو بیان کې وویل د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستی دریز چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د مشرانو جرګې د تیرې پنځمې په ورځ د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتوونکي اقدام کې د یو پریکړې لیک ملاتړ وکړ چې په یمن کې په جګړو کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیوا حوثي یاغیانو د پلازمېنې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوال یې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې لزر کسانو د مړینې خبر ورکول سوی چې زیاتره ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د امریکا د مشرانو جرګې په یوه جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژنې مسؤول بللی دی. خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سمبولیکه بڼه لري، ځکه لا څرګنده نه ده چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنی سیاست او له سعودي عربستان سره اړیکې څاري. د امریکا استخباراتي ادارې ویلي اسناد او مدارک ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقجی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل سو. خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقجی په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی دی. خاشقجی په امریکا کې اوسېدی چې د سعودي د ولیعهد منتقد ګڼل کېدی او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته یې کالمونه هم لیکل.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په اروزګان ولایت کې هغه زده کوونکي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او مرکز ترینکوټ ته د زده کړې لپاره راغلي دي وایي د دوی په نوم امتیازات چارواکي خپلو جیبونو ته اچوي. د اروزګان د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هغو کسانو ته امتیازات ورکوي چې مستحق دي. د دې دواړو نظریات د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په خپل راپور کې راخستی دي.
په اورزګان ولایت کې روانې جګړې نه یوازې کروندګر او تجاران زیانمن کړي، بلکې په زرګونه زده کوونکي هم د زده کړې لستر نعمت به برخي کړي. د دغه زده کوونکو شمیر چې لسګونه تر رسیدي د دوشنبه په ورځ د اعتراض په ډول د مرکز ترینکوټ شار واټونو تر وتلی و. دې دا کوي چې نه دولت ورته په سیمه کې شونځي فعال کوي او نه هم ورته هغه ټاکلې امتیازات ورکوي کوم چې دوی لري.
موږ د ولسوالۍ شاګردان یو، دغه سیدال خان په دیسه کې موږ زده کړې کوو. دغه د دولت لخوا څخه 1500 افغانۍ دغه مهاجرو شاګردانو ته ورکول کېږي چې دلته په وټاکو کې شپې تېروي، یا داسې په نورو سختو شرایطو کې شپې تېروي چې کورنۍ په ولسوالیو کې دي. په ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته، په ولسوالۍ کې خو مکتب ورته جوړ نه کوي. هغه شاګردان خواران چې په ډېرو سختو شرایطو کې راغلي دي دلته درس وایي، په هغه کې هم دغه 1500 افغانۍ چې دي دغه نن هغه مشران چې زموږ ته مشران دي دغه خوري، دغه شاګردان ته خپل حق نه ورکوي. شپږ واره اووه واره وروره نوشته سوې ده، دغه شاګردان لیس بیرته واخلي څیرې کې.
نه مې قدرت الله دی، د ګرزو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، په سیدال خان د لیسې شاګرد یم. ګرزول سوې دي چې موږ نمان نشته په لیس کې، هغه کسان چې نمان یې په لیس کې لیس کم دی، نو خو دونه تعداد نفر نه ځایي. موږ د شاګردان ډېرو لیس دوی کم راکړي دي. موږ وایي چې حق راکوي چې راکوي، نو خو دغه 138 کسانو حق راکړي، هغه د پروش کال پر لیس باندې چې ټوله خلکو ته ورسېږي.
بسم الله رحمان رحیم، زه محمد امین کوم د دیراوت ولسوالۍ یم. نو موږ دلته راټول شوي یو، موږ هغه شاګردان چې موږ مهاجر یو، موږ سه څو واره نومانه خسي دي په لیسو کې رسولي دي، بیا غله لیسونه بیرته غلط شوي دي، دوی څرلی دي.
په ورته وخت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې وړاندې د مهاجرو زده کوونکو لپاره څه امتیازات لرله، خو په دې وروستیو کې دغه امتیازات محدود شوي او کمو کسانو ته ورکول کېږي. د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته ویل چې د مهاجرو زده کوونکو لپاره یوازې د پوهنې وزارت لخوا څخه ګرمه بدلیا شه په نظر کې نیول شوی، او د لیرو پرتو سیمو هغه زده کوونکو ته ورکول کېږي کوم څوک چې مستحق وي. نوموړي د زده کوونکو هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي د دې په نوم راغلي امتیازات شخصي جوب ته اچوي.
د مهاجرو شاګردانو تعداد زیات دی، ټولو ته مونږ نشو کولای. مونږ 112 کسانو منظوری وزارت را کړی، دغه نه اضافه مونږ نشو کولای. خامخا تبن یو څه بتی غورځیږي. دغه دا د پاره مونږه د پاره چې شفافیت رامنځته شي، مونږ کمیټه ټاکلی او کمیټې خپل کار کړی دی د اصولو مطابق. مونږ ته تر اوسه راپور نه دی راکړی، چې راپور راکړي نو وګورو چې څوک مستحق دي که نه دي.
دا یادونه وړ ده چې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده، او په خبره یې چې د وسلوالو طالبانو در ولکې لاندې سیمې خلک د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
حکمت الله حقپال زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي، دا خو معلومه خبره ده چې طالبان له امریکا سره خبرو ته تیار دي، خو پاکستان دی طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، پاکستان په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي، کنه د طالبانو مرکزونه ټول هلته معلوم دي. محمد عارف د بادغیس ولایت له بالا مرغاب ولسوالۍ څخه لیکي، له حکومت څخه هیله کوو چې د ملکي وګړو ژوند ته خوندي کړي. لدې اس ام اسونو سره قدرمن اوریدونکو را ورسیدو د دې خبرونې پایته. پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغګونه
دیو کلی زرغ غونه ډرامې خو غوړیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې سنم ګلې او موسی ګل د زرپری په باره کې خبرې کولې او خپل زړونه یې خوشاله کول. اوس به واورو چې د خزو د لیک لوست په کورس کې د څه شي په باره کې خبرې کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
معلم صاحب زینب، نن به کوم سبق لته وای؟
شفیقی تروری، نن به اول تاسو دینی پوښتنې کوم، بیا به وروسته نوی درس وایو.
ښوونکی زینب، ښه خبره ده، پوښتنې وکړه، موږ یې ځواب ته تیار یو.
ښه، چې داسې ده، زه به اول خدیجې پوښتنه وکړم. که څنګه خدیجې؟
وایم بیخي رانه وکړه، خو لږ اسانه پوښتنه.
ښه، سمه ده. ته د علم او پوهې په باره کې د یو حدیث مبارک ترجمه ووایه.
دا خو بیخی په پټو سترګو ته وایلی شم.
وایم په غړول سترګې ووایه، خو مقصد چې ځواب دې سم وي.
ښوونکي صاحبې، دا د خندا کټه به خو لږې غلي شي که نه؟
رښتیا وایې، تاسې ټولې غلي شئ او په سم ځواب ځانونه وپوهوئ. ښه، بسم الله که خدیجې.
ښوونکي صاحبې، د علم په باره کې د پیغمبر د حدیث شریف ترجمه دا ده چې علم په هر نارینه او هر ښځینه فرض دی.
آفرین خدیجې، ستا ځواب ښه و، خو یو څه باریکۍ در نه پاتې شوې.
وای ښوونکي صاحبې، ما ویل چې ما ته به سل آفرینی ووایې، خو
آفرین مې درته وویل، خو سل آفرینه به هغه چا ته وایم چې سل په سلو کې سم ځواب راکړي. شاباس، ګوتې پورته کوي، څوک به مکمل ځواب ووایي؟
زه یې وایم. زه
معلم صاحبې، زه بیبي ګلپري به یې ځواب ووایم.
بیبي ګلپري پاسه او ځواب یې ووایه.
د علم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه علم فرض دی.
آفرین بیبي ګلپري، وایم سل آفرین. شفیقي ترورې، له تا نه یوه پوښتنه کوم.
سمه ده معلم صاحبې، ووایه چې هره پوښتنه وي. د ګلپري په خبره بیبي شفیقه یې ځواب ته تیاره ده.
ښه نو، له تا نه مې پوښتنه دا ده چې سوله خیر ده، دا د آیت شریف او که حدیث شریف ترجمه ده؟
دا د آیت شریف ترجمه ده.
ماشاءالله، آفرین، ستاسو سم ډیر تکړه دی. اوس به په نوي درس پیل کو، بیا به کورنۍ وظیفه هم درکم. اله کتابچې مو وباسئ.
اوهو، دا موټر څنګه په شار راځي؟ ما سره خو بیا د چا کار نه یې. دا خو زمونږ خپل موټر دی.
سلام علیکم پلاره.
وعلیکم سلام اسلامه، دا چیرته روانه چې بیا موټر دې مرایستلی دی؟
په غونډۍ کلي کې مې لږ څه کار و، هلته تلم.
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویه، هر کار چې هغه به وشي. ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم. دلته کښېنه
پلاره. خیرت خو به وي؟
په خیریت پسې مه ګرځه. هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی.
ښه، څه یې ویل؟
ویل چې شرکت تاوان کړی او ډیر په خطر کې دی.
چې څنګه په خطر کې دی؟
ګوره زویه، خطر نو څنګه یې؟ داسې یې وبوله چې شرکت بس ختم شو، خلاص.
خو پلاره، په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړي، هغه به څنګه شي؟
ګوره زویه، هر چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار. اوس خبره دا ده زویه چې د شرکت شریک په ټیلیفون کې راته یوه مشوره راکړه.
څنګه مشوره؟
بده مشوره نه ده بچی، دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم، خو اوس به د تا سره شریکه کړم.
ښه ده، راته ویې وایه، مشوره خو د خیر کار دی.
سمه ده. د شرکت شریک ویل چې که اسلام رانه شي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو.
نو ته څه وایې پلاره، چې زه څنګه وکړم؟
یاره خدای شته چې زه هم نه پوهېږم، د مور د ملاکه زړه درباندې کېږي. هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډېره خفه شوه درباندې.
ښه، خیر، مور به مې زه راضي کړم. د یو څه وخت لپاره به ورشم، چې شرکت سره راجوړ شو نو بیا به بېرته ترې راځم.
خو د شرکت شریک وویل چې اسلام دې ښه پوخ راشي، که نه شرکت د پاڼ په ځای ولاړ دی. او اوس خبره دا ده زویه چې تا او ګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړئ.
دلغه زویا، کای مې حمله کچرا غای.
اوهو، مور مې خو د سفی په سر دسترخوان یې اور کړای. مورې، نن لکه چې دلته روژه ماته کوو.
هو زویا، راځه راځه.
پلار مې چیرې دی مور جان؟
پلار دې نن شپه روژه ماته په جومات کې کوي. راځه ته کښېنه چې اذان شروع کېږي.
ښه مور جانې، ژوندی اوسې.
آمین. تا سره د دې خوږو دعاګانو دې صدقه شم. تا له لویانو نه هم ښې خبرې زده کړې دي.
هغه ورځې زموږ د معلم صاحب ویل چې ښې خبرې ثواب لري.
وی ثواب دې قربان، لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم او ثواب وګټم.
نه نه سبا اول تا ته اوبه در واچوه بیا بخپل لاسونه ومینځه.
ما لاسونه مخکې مینځلي، خو بیا مو اوبه را واچوه چې ثواب دې شي.
ونیسه مور جان.
بس لوی سړی شي.
اوس به نه زه به لاسونه ومینځم.
ښه ده زویه، ته دسترخوان ته کښېنه چې اذان وشي بیا به زه هم کښېنم.
ښه ده مورې. هله مورې اذان یې وکړ.
ښه ده مور دې جار شه، دا دی کښېناستېدم.
بسم الله مورې، دا څومره خوندور صبرې پاغه کړې دي.
نه رښتیا خوندور دي، کاسې وایې.
رښتیا وایم، دا مې پلار له بازار راوړي دي.
نه زویا، اوس خو پسرلی دی، کروندې له سبو ډکې دي.
موږ معلم صاحب وایې چې سابه ډېرې ګټې لري.
هو زویا، ډاکټران هم وایي چې سابه بنیادم ته ډېر ښه دي.
زه چې سابه خورم په سبق کې به هم تکړه شم.
درود شه زویا، خدای دې په سبقونو کې ښه تکړه کړه.
هی خدای داد بختور خود وعده چیختن شوت وای. هی خدای دې د موسی ګل غریب ارمانم پوره کی. اوه دا تصور چې څه د لونګ بوی کوي په جیب کې به واچم.
ته خدای داد ملګری موسی ګل نه
یم. د خدای داد ملګری څه چې لکه ورورې داسې یم ته وایې که
زه د خدای داد خینه یم. زرپری لمانه
ورخطا کیږم. اس دا وایا چې د ورالو جنو ولې را وګرځېدې؟ او دا
پلاره د سرو زرو حمل می لغاړې ولیدلای. اوس
وای د سرو زرو حمل دې پیدا ولا تا وایخه. زه د ځوانانو اتن ته روانو چې ناڅاپه مې څه شي سترګې وبرې کولې چې ګورم دا دا میلو ته وګوره ستا دی ته وایخه.
همدغه دی زما دی کور دی ودان.
دا دی وایخله.
خیر یوسي، زه به اوس لاړه شم.
زی
هو چې په ورابانو جنوکۍ پسې ځان ورسوم.
زه لاړه شه ته وایخه.
پاتې ساده ګله، دا ته خو سم دم د خوب ګډی.
دا ویښه وه که خوب؟ موسی ګله، دا جنۍ خو لکه بغدادۍ کوترې په شان وه.
موسی ګله ته صبر چې له مخ نه دی، دا د څادر پیڅکه لرې کوم. وی ته خو ویښې؟ دا سترګې دې ولې له اوښکو نه ډکې دي؟
خدای دادا نامراده، ارمان چې همداسې دی د خوب په خوږو خاطرو کې پرې ایښی وای ته وایخه. ستا د واده په خاطرو کې وم، څه ښه وختونه وخ.
خیال پلوونه پرېږده، زړه دې بدمشه، زه سم صحیح زیری در باندې کوم.
وی وی وایم زیری دې په ګل بدل سه ته وایخه. د څه شي زیری؟
میرمنې مې ویل چې د دیني علومو معلمې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، هلکه نجلۍ چې سره واده کوي باید دادي چې له دواړو نه یې پوښتنه وشي او دواړه په یو بل سره رضا وي.
جار رښتیا؟
هو دا یې هم وویل چې هلک او نجلۍ چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کې سره لیدلی هم شي چې یو بلې خوښېږي او که نه.
خدا داد گولیا که داسی وینو گوند خواب ری موسا گل ده خپل ارمان تا ورسیگی تا وای خواه
خواه زبا می خپل میرمون تا وایم چی ده دینی معلمه خبره زرپری تا هم ورسوی زودی بدمشا چی لخپل حق نخبرشی
گرانو اوریدونکو و مو اوریدل چې دلاغا لخپل مور مریم سره ډیره مینه لري. مریم هم په دلاغا ډیره مهربانه ده. خوږو اوریدونکو که په یو کور کې د کور د میرمنې او خاوند ترمنځ مینه محبت او یو بل ته درناوی وي،